درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سالنګ تونل د پیښې له ځایه تر اوسه پورې د یو دېرش تنو مړې لېږدول شوي دي. د دغه وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان نن رسنیو ته ویلي چې له تونل څخه ټول ټال اووه دېرش ټپیان هم روغتونونو ته وړل شوي دي. د یکشنبې په شپه په تونل کې د یوه ټانکر د اور اخیستو په نتیجه کې لږ تر لږه دېرش موټرونه هم سوځېدلي دي. په میدان وردګ ولایت کې ترافیکی پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوې دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا څلور بجې د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړک اوښتی چې پکې ناست مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زرک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې د میدان وردګ ولایت اړوند د کابل کندهار پر لوی لار په تیر یو اونۍ کې د ترافیکو پیښو له امله اتلس کسانو ته مرشوبله اوښتېده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری نن وویل په نړۍ کې د هغو کسانو شمېر چې له خپلو مینو بې ځایه شوي یو سلو درې میلیون تنو ته رسېږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس افغانستان په نړۍ کې یو له اووه هیوادونو څخه دی چې ډېر کډوال لري. د دې کمشنری په وینا په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې څه باندې دیارلس نیم میلیون تنه بې ځایه شوي چې دا تر تېر کال په سلو کې پنځلس ډېر دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ادعا کوي چې د دوی له واک ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر چټک شوی دی. د په وینا په تیرو شپاړسو میاشتو کې نږدې یو میلیون کورنۍ بې ځایه شوي افغانان د مرستندویو موسسو په مرسته خپلو اصلي مینو ته ګرځېدلي دي. د دا هم وویل چې لا هم اووه میلیونه افغانان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې کډوال دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیل شي. په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ډاکټر زمان شرافت وویل
په دغه کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. د ټولو هیوادوالو څخه مغوښتنه ده چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په پروسه کې له موږ سره همکاري وکړي.
له بل خوا په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسول کمال شاه پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په ختیځه حوزه کې پیل شي. پاکستانی رسنوی راپور ورکړ چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوې دغه څلور کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوښتو کې د وروستیو شړو د پاکستان پر شرز د افیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره ګوري. پوتین چې په 2020 کې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی د دوشنبې په ورځ د بیلاروس پلازمینې مینسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکړي. د ټویټر کمپنۍ خاوند ایلن ماسک په یو ټویټ کې له خلکو وغوښتل چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لري شي او کنه. وروسته له دې چې ایلن ماسک ټویټر له اوږدو جنجالونو وروسته په $44 میلیارد واخیست د دې خواله رسنۍ اکثره مدیران او متخصصان له کاره وویستل. او د روسیې فضایي اداره وایي په ستورمزلي په نړیوال فضایي تمځي کې د هغه روسي کپسول پلټنه کوي چې ممکن آسماني ډبره پرې لګېدلې وي. دوی پرون پنج یک شنبه وروسته له دې د کپسول څیړنه پیل کړه چې د روسیې دغه سیوز کپسول د سوري کېدو راپور ورکړل شو. متخصصان وروسته وویل چې کپسول یې د هوا د تودوخې درجې د احتمالي کمیدو لپاره څار. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې بواوري. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته ځي. پر ډیورن کرښه پر لپسې نښتې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابوالي شوهنه کوي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې.
نه یا د خبریالانو بنسټ د طالبانو د کندهار له چارواکو غوښتل.
د خبریال نصیر میرزایی د وژنې په اړه څېړنې وکړې او پایلې یې بې له ځنډه خلکو سره شریکې کړې.
له مودو راهیسې پاسپورت نه ویشل کیږي. په غزنی کې یو شمېر ښځې وړې دوکانداری کوي.
د دې ګوره اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي او په خپلو پښو درېږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او تاندې څنګې. د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی کابل ته ځي چې پر ډیورن کرښه د راپورته شویو وروستیو کړکیچونو په اړه له طالب چارواکو سره وشخی شي. ټایمز ورځپاڼې په چمن کې د پاکستانی چارواکو له قوله لیکلي د دې پلاوی د سفر هدف د دواړو خواوو ترمنځ پخلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وایي پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړې چې په راتلونکو درو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هوارې شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورن کرښه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبري اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمه ده چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي.
او دا کم په دې وروستیو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دز شوی او تلفات پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی، نو څنګه دغه ترنګل حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګ را تګ لار وي. یو سوچو چې را دنیا لمان لاړ شي او امید خپل کوشش وکړي چې افغان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې مویني.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه و پختل خوایندویانو یې جواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار کړی. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسکر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځینو نورو سیمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبلې لوړ شمېر په سپین بولدک چمن کې و. پاکستانی چارواکي وایي د ډسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې 9 تنه ووژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکارا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورن په کرښې پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته یې اچول بله ستونزه ده چې طالبان یې مجبور کړي له پاکستاني لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې پر روانو درېو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستاني زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تنه د دوی په هڅو له بنده آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوي چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل او بیا کندهار ته ځي او هلته د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره په ډیورن کرښه د راپورته شوي کړکیچ د حل په باب خبرې کوي. خو آیا دا اختلافات رښتینی دي او پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ امید ظاهر مل دا او ځینې نورې پوښتنې د باور غورځنګ له مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزاد څخه کړې دي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي. تر دې وړاندې هم په دا تیرو اته نه میاشت کې چې څومره د ډیورن په کرښه باندې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې بریدونه سوي دي، طالبانو هیڅکله البته په رسمي ډول عکس العمل نه دی ښولی. په اعلامیو د مسایلو کې د طالبانو په لاندې صفوفو کې د څه کسان څه چې هغه غوړزنی وضعیت ته ګوري، هغه کوم مثلا ځینی وخت د ځغنتار مسله وي، ځینی وخت افغان مهاجرینو د زورونو مسله وي، هغه په مغه سات تصمیم نشي، ځکه د طالبانو حکومت یا دولتداري چې کوم سیاسي سختار لري، هغه سیاسي سختار نه دی چې څنګه چې تعریف شوی دی نن په نړۍ کې. نو د دې قومنده هم عمومي قومنده نه ده، لاندې قومندانان په خپل سر باندې کار کوي، یو خو طالبانو کې فریکشن ډېر پیدا شوی دی. خو د طالبانو رهبري د پاکستان سره په هیڅ عنوان د ټکر نتوان لري او نه یې په اوسني وضعیت کې جرات لري. نو یو ډول سازماندهي سوی یو عمل دی، یا یو پروسه ده چې پیل شوی ده.
اوس د پاکستان د دغې پلاوو تر شا له طالبانو د څه شي غوښتونکی دی؟
پاکستان تر دې وړاندې هم درې څلور ځله خپل هیات راولېږي افغانستان ته، هم پوځي، هم ملکی او هم بیا د قبایلو په نامه باندې، او د کابل په کانټینینټل کې، انټر کانټینینټل کې د طالبانو د مشرانو، البته د پاکستاني طالبانو د مشرانو سره ناستې ولاړې هم وسولې، او ځینې تفاهمات هم وسولې. تفاهمات دي چې دوی په دومره کمه موده کې دومره په صورت سره پښتني خاوره لاندې کړله. ځینې په طالبانو کې ځینې فریکشنونه رامنځته شوي دي، هغه یو څه ویره پاکستان ته خبره کړې ده. مثلا د کندهار د اخوندانو، بیا د حقانیانو، بیا اوس ویل کېږي چې د حقانیانو نږدېتوب نن سبا د طالبانو د دفاع وزیر ته، چې هغه هم د اخوندانو رابیل شوی، د دې سره ملګرتیا پیل کړې ده. دا یوه ویره پاکستان پیدا کړې ده چې دلته د داخلي اختلافات د دې باعث نه شي چې پاکستان ګټه وننګوږي. نو دا په دې معنا چې په تیرو څلور لسیزو کې د خپل ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې پاکستان له دغه افغانستان له وضعیت څخه خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي، هم اقتصادي، هم نظامي، او دا ټول امریکایان ترلاسه کړي.
اوس د دې ډول رامنځته شوی فضا څخه د پاکستان هدف څه شی دی؟
هدف هم دا دی چې په تیرو څلور لسیزو کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې، د افغانستان د وضعیت کال د ترهګري وي، کال د نامني وي، کال د سړی جګړې نه پدې خوښونه مسایل له مسې سوي دي. پاکستان یو ډېر شو مارکیټ پیدا کړی دی، او افغانستان د سوخ د لرګي په توګه خرڅیږي. نن هم پاکستان همدغه کار کوي، نن هم متحده ایالاتونو ته ډاډ ورکړی دی چې ته غواړې چې د امریکا د پاکستان د افغانستان له خاورې څخه تهدید نه شي، نو زه دا تضمینه ولی سم. نور د خپل طالبان د پاکستان لپاره هیڅکله نه ګواښ و، نه خطر و، او نه هم اختلافات شته. د پاکستان د طالبانو د رهبرانو مشرانو کور نن هم په پاکستان کې دی، د دې کاروبارونو په پاکستان کې، د ټریډر په پاکستان کې چلیږي. نو داسې هیڅ ډول څه نشته چې غلی په واقعي ډول 50% هم داسې وي چې طالبانو د مشرانو او د پاکستان ترمنځ په واقعي ډول اختلافات رامنځته شوي.
د باور خورزنګ مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزادو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له سباندې دوه میاشتو راهیسې بندي او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي او وایي چې که څه هم د پاسپورت ریاست بندي خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په خبره ډالر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده، وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري، او ان مخکې لدی چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت یا ساتت للی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
دفتر باندې او هیڅ نه خلاصيږي. نو نو دا انتظار
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتن کيده چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله کار لډيري مودې زندیدلې. موږ یې
صحیح په تخلیه کې یو پاسپورت نه درکې، زموږ کار هم په اثر چي ویني. یو کاسو آلمان خپل ولا سوا ډالر ورنواخسته او پاسپورت
ته تاسو داستونځ په تاسو حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر لترل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورتونو ویش نه دی پایل شوی، او خلک یې لډیرو ګڼ ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش ادعا وردوي، او ټینګار کوي چې د پاسپورتونو دفتر د فنی ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایان نور الله پاتمن ازادي رادیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللی دي او څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې ستونزې حل شوې د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورتونه ترلاسه کوي ډیره یې جالی دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي او زیات یې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فنی ستونزې بلل شوي وې او د پاسپورټ لغوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فنی وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو یو شمېر بلاتړو بنسټونو په کندهار کې د یو سیمه ایز خبریال نصیر مرزایی په ځان وژنې خواشینی شولې خو د پیښې د علت په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوی د دې پیښې د روښانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څېړنې ته اړتیا ده.
د افغانستان آزاد رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټ یانې د کندهار لسیمیزو چارواکو واړی چې د خبریال نصیر میرزایی د وژنې په اړه څېړنې وکړي او پایلې به لزند خلکو سره شریک کړي. نصیر میرزایی پرون ځان وژنه کړې ده. د نوی مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
ویل کېږي چې د ښاغلي میرزایی مرګ د تفنګچی په وسیله تایید شوی. تر اوسه یې د مرګ اصلي لامل معلوم نه دی خو ځایي چارواکو بیا له وړاندې ویلي چې هغه د کورنیو ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله ځان وژنه کړې.
د کندهار د والی ویان حاجی زید بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل نصیر میرزایی اقتصادي ستونزې نه درلودې او احتمالا د ځان وژنې لامل کورنۍ تاوتریخواله دی. خود نه مسؤل ظریف کریمی بیا وای له مسلکی او لازم څیړنو وړاندې د معلوماتو شریکول کول شي خلک له اصلي موضوع او هغه څه چې پیښوي لري وساتي. نه وای چې د نصیر میرزایی د وژنې د لامل دروخانتیا لپاره د عدلي طب او نورو بنسټونو څیړنې ته اړتیا ده. موږ د نصیر میرزایی د کورنۍ لغړو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. هخوا د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFGC هم په کندهار کې د سیمه ایز خبریال نصیر میرزایی په ځان وژنې خفقان خودلې. د ادارې په یوه لنډه اعلامیه کې لیکلي نصیر میرزایی چې لزما او د نړۍ رادیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی وو پرون یک شنبه ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم ویلي د دې پیښې علت معلوم نه دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت چندان ښه نه دی. دوی ډیر یې بیدندو شوي او ډیرو نورو یې وطن پریښې. هخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د لړم په 28مه یو راپور کې ولیکل د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د وژنو ټپي کېدو تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله طالبانو په خپل سري ډول 130 تنه خبریالان هم نیولي چې ورسره تاوتریخواله شوی او یې هم ګواښل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره طالب چارواکو ویلي د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او له خبریالانو سره مسلکي او اصولي چلند کوي.
نن مو په فیسبوک کې له اوریدونکو څخه دا پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی. تاسو په دې اړه څه وایست؟ ګڼو اوریدونکو په دې اړه نظر څرګند کړی دی. مثلا فرید احمد صافی لیکلی دی هغه د ظاهر شاه د وخت امنیت دی، همغه شان ته ډوډۍ هم کمه پیدا کیږي. بل اوریدونکي خیبر محمدی لیکلی دی وای په خوست کې خو تر اوسه هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې ده. البته زه د دوی پیغامونه لنډ لولم ځکه چې پیغامونه ډیر زیات دي. یو بل اوریدونکي علی منګل هم د خوست په ارتباط لیکلی دی وای د خوست په اړه نوې خبر لري چې هلته د جګړه ختمه شوې ده او کنه ده. شاید اشاره دی پاکستان او طالبانو ترمنز ورستی جګړې ته وی. یو بل اوریدونکو الله ګل لیکلی دی وای چې د ملګرو ملتو خبره صحیح نه ده. همداراز محمد ناصر منیب لیکلی دی وای امنیت ډیر ښه دی، وضعیت ښه دی، دا خبره سمه نه ده چې امنیت خراب شوی دی. بل اوریدونکو مو شمس خان لیکلی دی وای په افغانستان کې تر بل هر وخت امنیت تامین دی، لکن ځینې مسایل د امنیت خرابېدو ته لار هواروي، لکه فقره او بېوزلي، د هیواد خراب اقتصاد، د کار نشتون او داسې نور مسایل. زموږ یو بل اوریدونکو سید محمد لیکلی دی وای دا خبره سمه نه ده چې امنیت خراب شوی دی. څو نور اوریدونکو هم د ته اشاره کړی دی چې امنیت شته خو کار او روزګار نشته، شوانځي نشته او کار اهلی کار ته نسپارل کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په ورستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمیر ښځو د خپل اقتصاد د شکولو لپاره وړې وړې دوکانداري پیل کړې دي. دوی وایي که څه هم چې د طالبانو له دوه همزلي واکمنۍ سره کارونه خراب شوي، خو بیا هم ورڅخه خوشی دي. نور حال په دې راپور کې
شاخواویا کلن سلطان بیبی خپل خاون بنی بونزی او بونزی سره یو ځای په خپل سپیراو خټین کور کې ژوند کوي. دا دغه خټین کور په انګړ کې یو شمیر میژ موجان په جرګه کې ولاړ دی. سلطان بیبی د خپل سپیراو خټین کور تر څنګ یو وړوکی دکان لري. دا د کور له کارونو کولو وروسته په دغه دکان کې د شزو کالی، ټیکری، بنګړی او نور سنگار توکي پلوري، خو تر څنګه د ماشومان او ژاولې، خوږې، پاپړ او نور شان هم د دې د دوکانداري برخه ده. سلطان بیبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان کلی اوسیدونکی ده. دا وایي په دغه وړه دوکانداري کې کار شو، خپل میړه ته یې دوه نور ودونه وکړل، خو اوس یې چندان خونده نسته. د دې په خبره خو بیا هم ښه ده، له دغه واړه دوکان یو څه ګټه ورته رسېږي.
دغه شای می خرڅوم، کالی مې لکتونه، دغه پاپړ، دغه بسکوټونه، د مایدا سامان خرڅوم.
ژوند شته گزاره کیږي؟
شته گزاره کیږي.
ډوډۍ موډۍ پیدا کیږي؟
و و گزاره کوم.
ښه تاسو چې بیا ته خرڅې په چای خرڅې؟
دا کلی کې
په کلی کې خرڅې؟
دا ما شومنه راځي.
شازیم تر راځي؟
و شازیو راځي، ما شومنه راځي.
د سلطان بیبی خاوند عبدالحبیب هم لاس تر زنی نه دی ناست. هغه هم په زرنج رکشه کې په کلیو کې توکي پلوري. دا یوازې سلطان بیبی نه ده چې دوکانداري کوي، بلکې په غزنی ښار او لری پرتو سیمو کې په دا وروستیو کلونو کې ډیری میرمنو دغه ډول کارونو ته لاس اچولی. په دغه ښځو کې ډیری هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه، او یا په نشو رژدې سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي وي. خو هغه میرمنې چې له وخته واړه کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو دا ډول وړې وړې دوکانداري د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي، او وایي له دې سره یې ژوند ښه کېدای سي. نرګس حکمله په خپله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دی په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو له سیاسي بدلون سره سمې د دغه شاګردانو شمیر شلو تنو ته راکم سوی دی. حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو او له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د ښځو کورنۍ، د هغوی ماشومان او ژوند ښه کېدای سي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپلو پښو درېږي، دا پخپله څه د کور ننواره ده، دې ته د کاروبار پیدا کیږي او ګله ډوډۍ پیدا کیږي، دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
که څه هم چې دغه میرمنې اوس له کمزوري دوکانداري څخه سر ټکوي او وایي اوس یې چندان خونده نسته، خو بیا هم خوشحاله دي چې خپل کاروبار نه اخلاص کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د ماشومانو د کار موضوع تل د وی جدي ستونزې په توګه یاده شوې ده. له حقوقي نظر په ماشومانو کار څنګه دی؟ علتونه څه دي او د ستونزې د حل لپاره چاته څه سپارښتنه نشته؟ زموږ همکار په دې اړه د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره په دې موضوع خبري کړې دي. ښاغلی مشکور په پایل کې وویل.
د ماشوم د کارونو د بحث موضوع له دوه ادرسه کېدل شي، یو د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دی او بل د کار نړیوال سازمان دی. د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون هغه عوامل په پام کې نیسي چې اغیزناک وي، هغه کړنې چې د ماشوم په زده کړه، روغتیا، فزیکی، ذهنی او فکری او معنوي وده په وړاندې خنډ کېدلی شي، دا کارونه بندي. خو بیا د کار نړیوال سازمان دا مسایل یوازې د عمر پورته او د سختو کارونو پورته تړل دي، یعنی هغه ماشومان چې له 13 کلو څخه عمر ټیټ وي سخت کارونه باید ونه کړي، او کچیري آسان کارونه یا سپک کارونه کوي نو عمر یې حد اقل باید 15 کلو نه پورې رسیدلی. خو په افغانستان کې حقیقت څه دی؟ زما له نظره په دې باندې باید بحث چې د کار ماشومان او د ماشومانو کار د دې ترمنځ باید توپیر رامنځته شي. متاسفانه ټول ماشومان په یو ډول سره کار کوي، څوک مزد او معاش اخلي او څوک نه اخلي. بل خبر ده چې د ماشومانو د سخت کار او د ماشومانو د اغیزمن کار په تړاو باید فکر وشي. کم کارونه دي چې ماشومانو ته صدمه ورکوي او کم کارونه دي چې د ماشومانو د استعداد، د هغوی د صحت، د هغوی د ذهني حالات او د نورو لپاره ګټور تمامېدل شي.
مشکور صاحب، کوم لاملونه افغان ماشومان کار کول ته اړ باسي؟
کورنۍ جګړې او پرله پسې په افغانانو باندې تپل شوې جګړې د دې سبب کیږي چې ماشومان شاقه کارونه ته وځول شي، ځکه دغه جګړو مستقیم قربانیان هم ماشومان دي او غیر مستقیمه توګه کله چې د دوی د کورنۍ سرپرستان له لاسه ځي یا قرباني کیږي یا معلول کیږي او یا بل ستونزه ورته پیدا کیږي نو دوی شاقه کارونه ته مجبور شي. فقر او نادری او یا د کورنۍ عوایدو کمښت د کورنۍ او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د یو میکانیزم نشتون د هغه سره چې ډیر زیات تاثیر لري. همدارنګه په خونځیو کې د تعلیمي روانشناسۍ نشتون چې دا اکثرا استادانو سره د ماشومانو لانجره شي یا مشکل پیدا شي د استادانو او د ماشومانو ترمنځ. ماشوم په مکتب کې یا په روزنیز مرکز کې درسونه پریدي او په دې خاطر چې ټولنیز ملامتیا نه ځان وشکوري زی شاقه کارون ته مخکي. د مور او پلار رواني ستونزې او روغتي کېدل هم په دې باندې تاثیر لري. متاسفانه د کاري ظرفیتونو لپاره د کار د بازار نشټوالی هم د دې سبب کیږي چې د دې په ځای چې د فامیل سرپرست کارو کې هغه ته کار نه پیدا کیږي نو ماشومان ظرف شاقه کارون ته مخکي. همدارنګه کچېری هغه سیاسي عوامل باندې فکر وکړو، د نظامونو سقوط او یا د یو نظام دایمي بې ثباتي چې بدبختانه موږ په د دې عوامل شاهدان په افغانستان کې، نظامونه تر ډیره دوام نه کوي، هغه ستراتیژیک پلانونه چې د ماشومان او د راتلونکو نسل لپاره چا په نظر کې کوم نیول شوی وي هغه ټول لمنځه ځي. نوې حاکمیت بیا د خپل دیدګاله مخې هر څه جوړوي. همدارنګه په تعلیمي او روزنیز نصاب کې د ماشومان د مهارتونو د پراختیا د پروګرامونو نشتوالی دی. اکثره هیوادونه په دې فکر کوي چې د راتلونکو نسل د ذهنیتونو د انکشاف په خاطر سړول برنامه په پام کې ولري. سره لدی چې اوس نړۍ ډیجیټلی ده، ولې بیا هم موږ د ماشومانو د شاخه کارونو څخه شکایت لرو؟
دا ستونزې څنګه واریدلی شي؟ اوایا سپارښتنه نشته کشته چاته
وړاندیزونه خو هر بخش ته کیږي، خو تر ټول لومړی وړاندیز باید حکومت ته وشي. حکومتونه او نظامونه باید جدي توجه ولري. افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون غړي توپ لري او ټول قوانین او پالیسیان او ستراتیژیان داسې جوړ شي چې د ماشومانو د حقونو د تلف کېدو مخنیوي پکې په نظر کې نیول شوی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه د ټولنیز احساساتو تقویه کول دي. موږ متاسفانه چې اوسنی او پخوانی ټول سرمایه‌داران د دې په ځای چې په افغانستان کې پنګونه کوي وکي، خارج کې د نورو خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري او پنګونه کوي او خپل راتلونکي نسل له موږ نه هېر شوی دی. بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې باید پیشنهاد شي هغه کورنۍ ته دی، کورنۍ باید سپما هېره نه کړي، د خپل ماشوم د راتلونکو لپاره پنګونه وکړي او حد اقل کچيري نور هیڅ نوی د خپل اقتصادي وضعیت او آینده منابع په نظر کې نیول سره ماشومان لري تر څو په خړول سره روزنه وکړي او په خړول سره ورته پاملرنه وشي. همدارنګه باید نړیوال سازمانونه او بشري سازمانونه هم په دې تړاو خپل همکاري ونسپموي او خپل همکاري پر ماشومان باندې متمرکز کی تر څو د راتلونکو کاری ځواک په توګه موږ سالم ماشومان ولرو.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخوانی کمیسیون د کمشنر او ویان شکرالله مشکور څرګندونې مو واوریدې. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او